را مونږ نه ورته محتاج او پاکستان ورته محتاج ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د برخه کې 15 دقیقې د ازادي بحث لرو. په دې بحث کې مو د طالبانو د هغه پلان په اړه خبرې کړې چې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په اقتصادي زونونو بدلوي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه پر افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ژوند معیشت او راتلونکي د خوندي کولو لپاره اوس اقدام وکړي. یو نامه نن په یو ټویټ کې وویل چې په یوه میاشت کې به په افغانستان کې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نوي تعلیمي کال لپاره پرانستل شي، خو نه د میلیونونو ښځو او نجونو پر مخ. یو نامه د بشري حقونو څخه سرغړونه او د ځان زیان منولو یو لوی عمل بللی دی. د طالبانو حکومت چې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو او د پوهنتونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلي، تر اوسه داسې نښې نه دي ښودلې چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټول نجونې او ښځې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونو ته لاړې شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی دی. دوی تېره شپه په بروکسل کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یو ګډ بیان کې وویل چې د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارځایونو څخه ګوښه کېږي او په کور کې سارېږي. که څه هم طالبان تل ادا کوي چې ښځو ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې حقونه ورکړي، خو نړیوال وایي طالبانو د ښځو لومړني حقوق تر پښو لاندې کړي دي. پر ډیورن کرښه د تورخم مهمه دروازه نن د درېمې ورځې لپاره هم بند ده او هلته زرګونه مسافر او په سوداګریزو مالونو بار موټر بند پاتې دي. د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسافر او مالونو د تګ راتک اساسي لاره ده، د یکشنبې په ورځ بند کړه. د بشري حقونو د څار سازمان وایي کره شواهد ښیي چې د تیر کال د اپریل په اتمه د اوکراین په ختیځ کې د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن راکټي حمله د روسیې له قلمرو څخه شوې وه. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې د وایي د بالاستیک توغندي دا بریچ دی له جګړې د تیښتې په حال کې 50 ملکي وګړي وژلي او لسلو زیات نورې ټپیان کړي، په ښکاره د یوه جنګي جنایت نښه ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 د خکې اونیز بحث مو زنوري نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت د هغو نویو پلانونو په اړه خبرې کوو چې غواړي په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دو د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اګست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هوا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوې دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر پلی لګېدلې یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. آیا پر اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلېدل به اغېزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ او دې ته په پام چې پوځي اډې د پوځي اهدافو لپاره د پوځي نورمونو او نورو پوځي اړتیاو ته په پام په تېره ډېری له ښارونو لرې پرتو سیمو کې جوړې شوې، آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلېدل به ګټور وي؟ دا ورته نور پوښتنې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو د پوزي او سسي چارو پو احمد خان اندر او خبريال او د سسي چارو کتونکو اسمت قانی ته بلنه ورکړی ده. دوړو ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به د پوزي چارو پو احمد خان اندر تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې دغه د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره پوځي نورمونو په اساس باندې جوړ شوی دی، آیا بدلول به د ملکی اهدافو لپاره اسانه وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او ماسره به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام بل قدمه نلمه ګران عصمت قانی صاحب ته، همداسې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2022 کال کې را برسېد چې طالبانو یادونه کړې چې دلته به ځینو پوځي اډونه د اقتصادي چارو په خاطر کار اخیستل کېږي، خو لکه تر کومه ځایه چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له باګرام ووتل، اول ته خپله د وخت ولسمشر اشرف غني هم په هلیکوپټر کې سفر وکړو، د لیدله دا یو ډیر ښه استقامتي د پوځي اډو لپاره زایده چالتا ډیر برخلیب کې شاید زندانونه مې شفخانه یا روغتون هم سب کې او ډیر قوي کار کوي. په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسر يم، کله چې روسان وتل ما په سرګول چې خپل ټول تاسیسات رنګ کړل او یوازې وسلې د افغانستان د خلکو لپاره پریکړه چې کورنۍ جګړه باندې وکړي. د امریکایانو د بیا هم کور آبادي چې کسان ځینې دوی هم وړاندې کړي وي ورځ سره، خو ځینې مشخص او ډیر قوي هغه نظامي ځایونه یا تاسیسات جوړ کړي دي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره په نظامي برخه کې او یا هم په ملکي برخه کې دا چې کار تر سره کوي ښه خبره ده. خو تر کومه ځایه چې دغه پایګاوي دغه نظامي اډې له ښارونو وتلي دي، زه باور لرم چې کچېرې واقعا د وسنۍ حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوځ لري، دا ډېر به د وسوال پوځ د ادارو یا د قطعاتو یا د جستامونو په خاطر ډېر ګټور تمام شي. لبلې خوا داسې اوازې مشته چې اوس هم لکه د باران په نامه یو نظامي اډر او میدان کې ځینی خارجي ټانکونه دل کېږي، او همداسې په قندهار کې والوتکې کینی خارجي او التم داسې تشویشونه د خلکو سره د پخوانه، او بل چې تر کومه ځای چې ځینې ځامیانو سره زه اړیکې لرم او نومې نه اخلم او غیلې وظیفو کوکسوي، ویل کېږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړیږي دا به خاص د خارجانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینو نورو تجارت خاطر جوړیږي چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصادي فکرولو لپاره ډیر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور راځي، ځکه چې تاسو ګورئ د چینایانو په تجارانو باندې په مستون کې حمله وشي، نو دوی د خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه خوتیږي دغه ځای کې جوړي. خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې شروع شوی دی، او دلته خو خیر لوی کارونه دي، کله کوي چې بګران هم لاړ شي او په بلخ هم، مګر په لشکرګاه کې هم دا شاید شته، په قندهار کې، په لوګر کې،
بل اندر سره باندې ولوي اډره پدې خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویل، په ازمختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوزي اړو کارونه پیلېږي، خو دا تر اوسه نه د سرګند شي د کارونه به څه پیلېږي. بیا به هم د بحث دوام ورکو. عصمت قانع د سیاسي چارو کتونکو، تاسو د طالبانو دغه پلان څه ډول ارزوي؟ آیا دا به ماسر وي په اوږد مهال کې؟ ګټې به څه وي او تاوان به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مننه نوري صاحب، اندر صاحب تبصره دلوره. نو زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه په پوزي اردوس غو اقتصادي زونونه جوړو، نو بګ په څخه اقتصادي زونونه تنه جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، وعده ورکوو، آیا بهرني د غلرو ګراکان لرو چې هغه سره تجارت پکې کوو؟ زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هیڅ شی نه لرو، که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه خو موږ اقتصاد نه لرو په داخل کې، لاس خطر باندې یعنی دغه سیستم نه لرو چې موږ تولید کوو، موږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی، او که موږ غواړو چې خارجي مالونه راوړو دلته خرڅ کړو، نو د هغې لپاره خو ډېره مهمه خبره دا ده چې باید په حیدرتانو کې دغسې یو اډه جوړه شوې وای، یو مشترک بازار جوړ شوی وای، یو ګډ بازار چې هغه کې ورته وایي دغه سره په چاربرجک ولسوالۍ کې د نمروز باید دغسې اقدام شوی وای، د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای. دا چې د دغه لپاره یا نور دغه ویل اندل صاحب چې دا د افغانستان ځینې معدني دغه کېږي، نو داسې که کېږي دا د افغانستان په ضرر ده. موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هېواد ووځي او د دې د پخولو لپاره موږ څه نه لرو. که په دغو اقتصادي ځینونو کې دغسې د معدنیاتو د دغه کولو که نه د استخراج کومه ټکنالوژي وي، خو بیا نور عل نور ده دلته به دغه کېږي د ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو، او که داسې ټکنالوژي سامان آلات او تخنیک هم موږ ونه لرو او بیا خارجیان راځي خام مواد په تیارو کې باروي اوړي، نو دا بیا د افغانستان په ضرر ده، د افغانستان په کلک ضرر ده، او موږ نشو کولای شي د بازار څخه کوم دغه ترلاسه کړو. او د دې لپاره خو باید پوځي اډې په دغه نه وي. هر څه چې موږ تاسو د معدني زیرمې یا معدني تولیدات خرڅوو هغه باید په همغه دغو ته نږدې واوسیږي. دا چې یو وار یې بګرام ته راوړي، له دغه څخه له اجیکاک څخه اوسپنه راوړي، یا له عینک څخه د مسو ډبرې راوړي، او دلته دغه کوي، یا نور منرالونه راوړي، دا خو ډېر دغه د په همغه ځایونو کې ورته دغسې هلته باید د استخراج لپاره په معاصر تخنیک برابر یو دغسې دغه وجود ولري، دستگاه وجود ولري، یو تخنیکي دغه وجود ولري، ظرفیت وجود ولري سي دغه معدنیات دغه کوي. نو زه په هر ترتیب باندې فکر کوم چې دا مسله یو ډېر استخباراتي دغه ده. د افغانستان ټول حالت استخباراتي دی، او دلته دا
تاسو پیچلی بولئ
خبره دغه سي.
بله قانی صاحب،
بله
بله قانی صاحب، بیا به دې بحث دوام ورکړو. دغه د اقتصادي او سوداګریز اړخ له پلوه دا موضوع ما د اقتصادي چارو لشنون کې از رخش حافظي څخه په مرکه کې هم وپوښتله، البته ځینې پوښتنه مې ځینې مطرح کړې. لومړی مې ترې وپوښتله چې اول دا چې دغه پوځي اډې اوس پر اقتصادي زونونو بدلیږي، دا به اغېزمنې وي که نه؟ ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل،
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه هم راکم شول، او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چیرې لپاره دي. موږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو، یا دایمي نمایشګاوې نندرتون ځینې جوړوو، یا په څه مقصد؟ نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو، خو دا زون جوړ نه شو.
حافظي صاحب، د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام، آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هېواد لخوا په رسمیت پېژندل شوی نه دي، او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي، او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نه شو رسمن، او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په عنعنوي توګه د خدماتي پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي، دا مشکل دی چې ترسره شي. اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ود لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
ازرخ شحافظي او قانی صاحب، تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوځي اډې پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي. ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړه چې ډېر دغه پوځي اډې له خارجي سیمو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې دي، له استراتیژیک پلوه لري دي. که د خاري سیمو اوسیدونکي دومره ګټه ترې پورته نه کړي، موږ افغانستان د اقتصاد په کرنه باندې ولاړ ده، په مالداري باندې ولاړ ده، څه فکر کوي چې که چیرې دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړیږي چې دغه پوځي اډې دي، آیا ګټه به یې مالدارو بزګرو ته ورسیږي، هغوی چې تولید کوي، آیا د دوی تولیدات به تر دغو اډو پورې ورسیږي؟ که څه هم تر اوسه پورې ګونګه ده، یعنی دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې د کومو اهدافو لپاره له دغو اقتصادي زونونو دوی ګټه پورته کوي.
زه ګونه دغه کېږي که چېرته په زراعتي سکتور کې، یا د مالدارۍ په سکتور کې، یا د لایوسټاک، یا د خوراکي موادو د تولید په سکتور کې دغسې خدماتو ته دغه ولرو ارتیا ولرو، یا دا خانبات دغه کلو بنسټیز کو، یا اورګانیک دغه سي اساسات تراوړ او اصلي دغه تنظیم کړ. نو بیا د دې لپاره خو د افغانستان دغه د سیبل د افغانستان یو زراعتي ملک دی، کوګولې سوسې ځینې زراعتي دغه زونونه جوړ کړو او دالته نړۍ را دغه کویا اته تر دې پورې زیات دغه کوم اوس ګورې اسرائیل یو ډېر وړوکی مملکت دی او هغه ډېر ښه کومک کوي له دغه سره. موږ به اسرائیل هم نه راول، اسرائیل اوس هم توبه ده، لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په حصه کې تر اوسه پورې نړۍ متعارف کړی دی یا نړۍ سره دغه شوی دی، د هغه تخنیک د راوړلو هڅه به کوو. د هغې لپاره ضرور نه ده چې موږ تاسو ورسو کومه پوځي اډه انتخاب چې دا ورور په دې پوځي اډه کې دا شی ترسره شي. او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ده، سرتاسري امنیت د پوځي اډه کې سوداګر کوي، پوځي اډه کې خو جنګیالي وي، جنګونه به یو هلته
بلکه
دا مسله له لویې سره سره یو دغه ده، یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده. او که چېرته صنعتي زون کې موږ دا غواړو، اول صنعتي زون کې، صنعتي زون کې د موږ صنعتي دغه یونټونه دلته نشته، کنه موږ صنعتي دغه لرو، پارکونه لرو، په هرات کې صنعتي پارک لرو، په کابل کې صنعتي پارک لرو، په کندهار کې تقریبا دغه شته. د دې لپاره مخکې تر دې چې موږ صنعتي پارکونه جوړو، د صنعت د څپ د اړولو لپاره انرژي ته ضرورت لرو او انرژي موږ قطعا نه لرو. تقریبا په دې اوسني حالت کې موږ د برېښنا څخه دغه شیطان څراغ ته ناست یو، نو موږ به څخه لوکه ولې سي د دومره پاور دغه پیدا.
بله قانی صاحب، مننه. اندر صاحب، هر هیواد حتما خپل راتلونکي سنجوي په سیمه کې هغه ستراتیژیک معادلاتو ته په پام سره. هر هیواد پیاوړی پاوست ضرورت لري او د راتلونکو په فکر کې وي. په دغه پوزي اډو باندې چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی په سلګونو میلیون ډالر لګیدل دي، دغه تاسیسات آیا د راتلونکو لپاره د افغانستان د راتلونکو پاوز لپاره لازم نه دي چې ځینې وساتل شي؟ کېدای شي چې په راتلونکو کې د یو منظم پاوز لپاره ورڅخه استفاده وشي.
مننه کوم، ډېر ښه پوښتنه ده. زه ورسته یو ورزم د آذربایجان صاحب یو خبر ته چې ویل دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سمه کې ټول لپاره دا عادي دوی انتخاب کړي. نو زه په دې ډارېږم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوه کې دغه قرارداد کې دا موضوع نه یادور کړي، ځکه افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نور سیاسي تعاملات نه کوي، خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخلي کې به موږ ته نور ډیر چان په مخ کې چې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو، دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده. راځم تاسو پوښتنه ته، تاسو پوښتنه ته راځم. واقعا اول خو باید دا وایي چې د دې حکومتونو حق ده چې یو اډه یا یو ځای څنګه کولای شي استفاده ترو کې. اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ ته ډیر تاریخي ځای ته ځو چې د پخوا نظامی اډه وي، اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی، البته مکتبونه او پانتونونه کار کوي. نو د دې حکومتونو وظیفه ده، خو زموږ د پاره چې اردوم جوړ نه ده، پوزم جوړ نه ده، اوس په جوړېدو کې ده، او د دې لپاره ډیر زیات دغه شاډی چې هغه ونی په میلیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیک او مهم ځایونو کې قرار لري، لکه د باګرام، لکه قندار، لکه همدا د بلخ کې. دا باید د اردو لپاره کار تر وخت شي. زه په دې اندیم چې په لومړي سر کې خدا حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري، خو که چیرې د اردو یا د مسلق او د استقاماتو لپاره کار ته واخیستل شي، نو موږ به ډېر نور اقتصادي ګټه کړي. که چیرې دوی په راتلونکي کې د پوز لپاره دغسې اډې او یا همدغسې ځایونه جوړوي، دا په خپله بیا یو بل مصرف د لوی مصرف ته چې کوي.
بله، من نه قانی صاحب، تاسو د اندر صاحب له خبرو سره موافق یاست؟
بالکل، دا د پای استحکاماتو درلودونکي دي، دغه اړې کچې ته موږ کولای شو پاینده کې د پای اهداف ولرو او هغه اهداف تعقیب کړو. دولت دغه اړو سره به دغه اهداف په تعقیبولو کې ښه کار واستل سي، او دا بعد خبره ده، ځکه دا بنسټونه په دفاعي شکل، په پوځي شکل باندې او په نظامي شکل باندې ودان سي دي، او د دوه دغه ده. او نو بل په لاس غوښته په دغه باندې دا په ډېر لوړ کچ او په ډېر لوړ تخنیک د غسیبي دي، دا سیمانه لري، لکه موږ چې په 15 روپۍ باندې ځو په یو پایشتار رستورانت کې ګوډي خورو، اول څه دغه کیږي. دا د امریکا د پاوس په دغه باندې جوړ شوی دي، د اړتیاو په بنیاد باندې، او موږ په درې منړې جوړ ډېر فقیرترین 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 ملک یو. هغه یو داسې ملک چې ابر قدرت وي، د لپاره دغه استخباراتي اهداف تلو دی، او سیمه لپاره راغلی او موږ دغه سي ناوړه اهداف د سیمه په وړاندې هم نه درو سي موږ د استخباراتي موږ د راځي د خلکو موږ غواړو چې دا رقم دفاع وکړو سي خپل ځان وساتو نو دغه دغه کوم دغه دفاعي دغه تاسیسات په داسې شکل ساتل چې موږ په آینده کې موږ په ګټه راسي دا ډېر لوړ د ګټنه غواړي او دغه لګښتونه موږ په واسه وسوم نه دي پرا او د دا کسبات موږ دغه کو پیشرفتو کو په اصطلاح باندې موږ پر مخ ولاړسو یا دغه وسو پیسې ولرو هم دا کار نشو کولای ځکه دا ممکنه نه ده چې په دغه اقتصاد باندې په داسې پوځي اړې کې چې هغه امریکا یو سوپر پاور د مرکزي آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړې کړې وي او هغه باندې موږ وکولای شو خپل دفاعي اهداف پر هغه بنیادونو باندې بنسټونو باندې ودان کړو دا زموږ له وسه وتلې خبره ده ښه خبره دا وي چې دا وساتل شي دا دی بالکل وساتل شي او زموږ د ځینو دغه لپاره هوایي پوز لپاره په کار راځي د بګرام اډه په کندهار کې کوم دغه چې د شنډ نوایي اډه چې د زموږ د هوایي قوو لپاره په کار راځي تر هغه اندازې پورې چې موږ اړتیا لرو هغه اړتیا ورباندې پوره کړو او دغه چې لوړو مصارفو ته ځان ورد دغه تن ورد کړو څومره چې موږ د پوځي استعداد خبره ده دغه پوځي خپلې کمبلې سره باید سمې پښې وغځوو داسې کړه چې کمبله موږ کوچنۍ وي او موږ پښې په هلته لارې ته غځېدلې وي بیا اکثره وخت له افغانانو څخه دغه اشتباه کېږي چې پښې تر کمبله وزغړ ټغر ور یخوا ته ور وزغلې وي او هغه یې خوڅ بیا یو کاڼی پر راولویږي یا زوس په خاک شي یا بل څه دغه سي بیا یې لوی جنجال وي نو زموږ د زه فکر کوم چې د افغانستان هغه استعداد مادي استعداد نه لري چې له دغو پوځي اډو څخه د خپل دغه لپاره پوځ د تقویې لپاره داسې کار واخیستل ډېر مصرف غواړي زموږ دفاع باید په افغاني دغه کچه وي افغاني دغه باندې اړتیاو پر بنیاد باندې سیمې د اړتیاو پر بنیاد باندې موږ نړیوال قوت نه وي چې نړیوال ځای مو اهداف لرو موږ یو سیمې یو غریب مملکت یو خپل دغه د خپل ځان ساتو او په بل چا غرض نه لرو
بله من نه قانع صاحب دا تاسو د خبرو په استناد اندر صاحب قانع صاحب یو خپ موضوع غوښته چې موږ د خپل الټیا او پروسس باندې اوس افغانستان چې دغه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی خلک بي وزلي ډیر زیات ده ډیر اقتصادي کاروبارونه په ټپه درېدلې دي نړیوال پنګوونو ته ځړ نه کوي په افغانستان کې په دغه یو حالت کې دغه مهمو تاسیسات څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګری زونونو جوړول چې د افغانستان صات په دغه سویه باندې په دغه لویدلې وی آیا دا ګټور دی او که طالبان داسې انګیری چې له دغه حالت به ډیر زر ووزی او نړیوال بل ته پنګونه وکړي به پرسمه ته پیژني ډاکټر ورکړه بل نړیوال ټولنې سره زیات شي
زه په دې انجم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زړه نه سوځي بلکې د خپل اقتصادي بنیو د پیدا کولو په لټه کې دي کوم د زغال سنگ یا د سکرو د ډبرو تجارت وګور چې پاکستان سره ډیر زه شروع کړ له پاکستان سره هر څه خراب دي خو دا روان دي همدا چې نور ډیر تجارتي کټکونه له ترکمنستان له چین له پاکستان له نور یو د وسه روسي سره وشول دوی په دې لټه کې دي چې خپل فکر کوي خو په حقیقت کې دوی باید د افغانستان د سیاسي تعامل او دغه وسني حالت نه د وټل په خاطر باید هلې ځلې وکړي ترغو په عمومي ډول یو قائم یو په ځای ولاړ اقتصاد ولرو دا موقتی کارونه دي ګوري دغه موضوع دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریک نه ده چا دا کوم پلان ده د استخباراتي کړنه ده ځکه او بل اخوان اردو جوړیږي په دې شدت سره اعلان کی چې ډېر ژر بډې پیاوړي اردو جوړ شي دا د کوم مشاورینو دا سرق دا خو ملي اردو نه ده په کومه کمیساری کې موږ خلک ولر چې پروبات ولاړي تذکری کې درکې دوی پوسټ جذبيږي له هر قوم نه له هر قشر نه له هر ولایتنا خو د څه معلومی کې چې د پردیشاته په شدت کارونه دا افغانان ته خبر نه دي زما ډیر ملګری هم ځان کوم یو دي کې استاد چیرته کوم یو د نظامی ځکه کو دي آیا دا خارجي مشاورین دي د سرکار کې آیا د مولا صاحب خپل دوم په اردو کې په د دونه او داسې د اصول نامو د مرام نمونه هم داسې د جمنظام نه خبر دي چې داسې پیژنه جوړي دا ټول موضوعات باید افغانستان خلک سره شریک شي د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري کوري ودان شو دی راوځل خو وز د ژوند د کار د تعلیم د افغانستان د معاصرین دی وټلو چې د ټولو نړیوالو خوانه معاصره لدینه باید وځي بیا دغه موضوعات هم کې د شالسي دغه نظامی اړي کچې وزارت نو ورته ته کده شي چې تجارتي بخښنه ته جوړ شي مګر اوس چې تجارتان تختي یو چینایان اغلی بیا دونه کوم چې په ملمسونی انفجارات وصول ای د روسي سفارت انفجارات کې خلک داريږي تجار وړاندې نه لري او دوی دغه زینو چې باید دردو ته وسې چې باید ورچی او ډیر کولی زینو دی په ډیر جګ په شوړ چې دانو اعلانوي دي تجارتی زونه لپاره موګه په لومړی سر کې نور موضوعات چې باید حل کړي باندې کې پیش قدم شي واقعا غواړي حکومتداري کوي مننه
بله مننه اندر صاحب قانی صاحب د افغانستان ورسته یو لسیزو جګړو تک زیر شو ډیر زلې چارواکو مختلفو لور ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده استخباراتي جګړه روانه ده د افغانستان پاوز مخکې رنگ شوې ده د افغانستان د سویل کې چې ډیر ګاونډیان نه غوړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري یو قوي پاوز ولري فکر نه کوي چې دا هم د زینو خای له خوا د سیاو هڅوي چې باید افغانستان د یو قوي ځواک څخه نشي په اوږد مهال کې
ګوره د استاد یا به استخبارات دغه اهداف ست یا په اصطلاح باندې پراکسی دغه ست ټارګټونه ست په دغه سیمه کې موجود دی او داسې به وي خو زه فکر کوم چې موږ په خپله باندې له پراکسي حالت وتلي دي او کله پراکسي حالت وځو بیا دغه کیږو چې بلې استقلال خواته ځو دا هم یو تاکتیک غواړي یو هنر غواړي یو پوهه غواړي یو دغه غواړي خو هغه هم نسته را سره نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسي وار روان دی یو حالت د پراکسي دغه دی کنه د پراکسی مداخلات روان دی او ډېر په شدت سره روان دی دا چې پرون دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اورېدلې وي په ترکیه کې یا په اسلام په تاجکستان کې یا په دغه کې او له بله پلوه څخه څوک باور نه کوي باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کش کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت د هغه استناد وکړي د هغه د یو حکومت استناد وکړي داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره طالبانو سره خو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري حتی دوی په یو قدر باندې تر دې اندازه وایي دا کافر یو څوک په مسلمان نه وي انجینر بي دغه بي بس سبب باندې سوار سي ورته وایي دا شنهاړی ده شنڅټی ده یو ډاکټر به بیا ته وایي دا شنهاړی ده شنڅټی ده د خدای لپاره په ډیر بد لابراتوار کې د دې شبخانی د لابراتوار امیر املا مقرر کړی نو ته بل دې ورونه سره څه کوي په دوه دواوي ته شپه ورځ په دواوو خوله پریس ولسی پر سوجدون سندای و سی یار رب ہدایت ورته وک دی له ہدایت من دی وی صاحب من بل خواته روان نو زک کنه کو سی دغه دې بګ دې دمر صفه دې په دې په حاکمیت کې وکول شو بل پراکسی د غسغه و ز کنه دغه پراکسی ننګون وسخه له د پراکسی خطرونه وسخه له د پراکسی چیلنجونه خو ګرین زک دې 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 ملي دغه
مننه
دې یو ملي قوت دی را پورته کول یا دې یو ملي باور یا دې یو ملي اعتماد د راجګېدل جوګان دي په پیګر سي ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګو فقط د دې ټول تمرکز په دې ده مدرسې دی ویل دا یار نه می دی ویل بس نو ستاسو
مننه قانې صاحب
مدرسې ویلي سترګې په فوز کې کار وکړ دا خبره انحصار باندې څنګه کوي
مننه کور ودان خبري اول د سیاسي چارو کتون کې اسمت قانې او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندل چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره انګړون وکړ مانو ریاس نورید خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته اختیار
ورد یا گلا بلری دیا بابو جان ملا دیوڑ مائی ورد یا گلا بلری دیا بابو جان ملا دیوڑ مائی ورد یا گلا بلری دیا بابو جان ملا دیوڑ مائی سودمن بنشی من بنشي دبي وفا جنكو مكة ويالينو داقن يومك دنا خندق دا عرسلي سرلري داقن يومك دنا خندق